افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لا ډېر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان د خبرونه اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووشل شول. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکه د تور بکس څېړنې وشوده چې د الوتکه په دوو توغندو لګېدلې، او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو د بندیز لګولو په اړه د پاکستان اعلان یو مهم پرمختګ وباله. د دې وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه څرګندونې وروسته له دې وکړي چې پاکستان وویل د طالبانو پر مشرانو د امنیت شورا د 2015 کال د بندیزونو پریکړه تطبیقوي. ښاغلی هیواد په خوست کې د غلام خان او په کندهار کې د سپین بولدک د لارو پرانستل کېدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتېدا لپاره ګټوره وه. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شذو او ماشومانو په شمول لشته لږه وو تن ملکی وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی دا پیش نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار وشوه.
د ترکیه پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو د ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکی کسانو یو سره چډوله موټر چې زموږ وو ملکی هیوادوال پکې سپارو او ټول په شهادت رسیدلی دي.
پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شتي، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډسو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزاکوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. کندوز په تیرو کلونو کې دوه ځلي د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. په جوزجان کې د افغان ګاز تصدۍ درې کارګر نن سهار د جرقدوغ فابریکې په ساحه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د جوزجان امنیت قمندان عبدالواحد وجدان وایي ماین وسلوالو طالبانو ویشی وو. د بل خوا د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وای په دو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو وایند حشمت الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حمله پلان ناکام کړ. په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل طالبانو تیر شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. له بلې خوا د پکتیا والی له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وی د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د برید د دفاعي ځواکونو له کلاخ غبرګون سره مخامخ شو. د په وینا والی او ساتونکو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښته. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور بکس څېړنې وښوده چې د الوتکه په دوو توغندو لګېدلې ده. د ایران په وینا دوهم توغندی چې تر هغه مهاله د الوتکې سپرلۍ ژوندۍ وه له لومړي هغه 15 ثانیې وروسته لګېدلی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې له لوري دا اعلان چې نن یې وکړ د دې الوتکې د تور بکس د معلوماتو او شغونو په اړه لومړنی رسمي راپور دی. دا بکس د جولای په میاشت کې د څېړنو لپاره فرانسې ته استول شوی و. ایران ویلي چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکی الوتکه په تصادفي ډول ویشته ده. د امریکا په مشهد نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتري کې ده په وروستیو میاشتو کې د ایران پلو سختریزو له لوري راکټي بریدونه شوي دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي لدې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږې د یو اوشتمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا د مظاهرو تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له شپږویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي او له همدې کبله خپل وسلوال ځواکونه تیار سای کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. او په جرمني کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایزبریک کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټې درویش. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټې اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټې شل. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټې څلورویش. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټې اتویش.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم په تنظیمو د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات وغواړو.
پاکستان ویلي پر طالبانو د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړ عملي کوي. په دې اړه چې آیا پاکستان په تیرو پنځو کلونو کې د ملګرو ملتونو دغه بندیزونو په اړه کوم اقدام کړی که نه، د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
په دا پنځه کاله کې هېڅ هم نه دي شوي. همداسې پاکستان واقعا صادق وایي په دې کې باید د دوی په وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسله والو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو د شمیر د زیاتوالي او دغه راست په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د خپرېدو له وروستیو شمیرو مو خبرو. لازم راډیو سره اوسئ. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وای. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر مانی وروسته تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سراج الدین حقانی په ګډون د حقانی شبکې او دغه راز د طالبانو د یو شمېر نورو مشرانو باندې هغه بندیزونه عملي کوي چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولو. تفصیل د امید زهیر مل پرپورټ کې اورو.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګ وایي پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح وه چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم په تنظیمو د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډېره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي، د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه دا بندیزونه سموده مخکې موقتا لیر شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل پاره هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلی دا مدار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو منځول او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالي اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنون کې په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بے شک دا د هماغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو بیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې راځي چې د حقانی شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې د طالبانو سره د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی وسې وایي چې موږ تطبیقوو، په دا 15 کاله کې هېڅ هم نه دي شوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی په وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس هغه کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه وي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې. سره له دې نه کړنی د پاکستان کې مالته دی، پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمین حمایت کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی ځخه لري دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، دغه سولې تړون لمخه باید په همدغه دوبه کې د تور لستونو څخه د طالبانو د مشران نمونه لري شوی دی، ملګرو ملتونو له تور لست څخه او دغه راز د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی؟ یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه در رامنځته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې سپندون کېدلی شي چې طالبان مشران سفرونه څه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي ونه څه کولای او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلبوسی وي. تو اوسني حالات ته وګوره د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنمیه دی، هغه ډېر آزادانه سفر کوي نه یوازې په مثلا په دوه کې بل برادر نه یوازې دوه کې دي بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کېږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کېږي د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کېږو.
نوری صاحب دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړي موږ باغ عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی شي چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پر سیمه باندې وي چې مثلا په سیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله امریکا شاید طالبان څخه د سیو میکانیزم باندې باس وکړي کچیر دا بنجانی لکیږي کوم پاته دي باید طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه چې کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر قاچاق وي هر څه چې وي هغه ته بنه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قمندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. پیکان درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی، خو نوموړی تر اوسه پټ و او نه و نیول شوی. جزئیات د رحمت الله پان په راپور کې.
بل اخره ل درې کلن تعقیب ورسته د پولیسو د امن او عامه نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړلنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادیان هم د هغه نیول کېدل تایید کړل، خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
شب گذشته از سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
زمرای پیکان د 1399 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره لدی چې هغه محل زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکو د سهراب نظامی په وجنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بیګناه و پیژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریک بانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي، خو نیوکه کوي چې دا کار کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمري پیکانه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق‌العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي
ها څه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او عامه نظم پولیس په 1938 لمریز کال له انتحاري حملو او سړک غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود ده. خود کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
ازادي راډیو اورېدې کندز اوسیدونکي ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړي. د کندز ښاریان ځکه اندېښمن دي چې دغه ښار چې پخوا دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی و، بیا طالبان ونه نیسي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي له درې ورځو راهیسې د کندز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگل آدی نزدی خلق پلان دیکھنا دی دیخات زدازو آوازون آوری کندوز و سیدین کی آم و سیدین کی جو اکثر غریب دیواز خلق دی او ترخی تجربه دی دیولایت لدا سر لری اوی اندخل لری کچرتا حالت امداشان دوام مکری انو ممکن اگر دیتین کلنو پیش بیا تکرار
کندوزیان وای د کندز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسیدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندز ولایت یو بل اوسیدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بیخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیریږو چې دا د کندز بیا سکوتونه کوي، او که نه خو ګرده خلک در په در دي او دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي. بیخي له موږ زړه توري کړي یو.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوریه. دا وخت د ګرانۍ ځای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندز د کنټرول لاندې ده.
د کندز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، د خپل ښار د خپل ولس
دی یادونه ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کورونا وایرس تایید شوې پیښې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1 میلیارډ 300 میلیون نفوس لرونکي د هیواد کې به د کورونا وایرس پر کرونا وایروس د اخته شو کسانو رښتینې شمیر تر دې هم ډېر لوړ وي. په نړۍ کې بیا په کرونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونو ته رسیدلی. جنوبي کوریا او جرمني بیا د دې وایروس له نویو څپو سره مخ شوی. نور تفصیلي اجمل آن وړاندې کوي.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا 11 میلیونو وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید، او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 3 میلیونو واوښت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمني چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړی وو، د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلې، او د سپورتي نندارو مینوالي له نندارې منع کړي څو د کرونا وایروس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمني د شنبې په ورځ په تیرو 4 میاشتو کې د کرونا وایروس تر ټولو لوړه شمېره اعلان کړوي، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمني په یوه شپه ورځ کې په دې شمېر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایروس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایروس په تړاو د مړینو شمیر 60,000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید-19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کیږي.
او د ورلډومیټر انفو ویب پاڼې د وروستو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3,415,000، د مړو شوو 809,315، او دغه راز د کرونا وایروس څخه د روغ شوو کسانو شمیر هم نږدې 14 میلیونو ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې شپږ بجې او 29 دقیقې دونکو دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی مل کنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه زغه ده چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شلو. هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه نظام غواړي چې پروژه د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلب یې خدي دا چې دي چې دي په عامه مخانه ولي سړکانې نیولي خلک شکوي، او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نوکې کوښښ وکړي د اغلب سره دورې وایي چې دا څراسي چولې دي چې مسلمانان خپل مکلام خپل مطران کوره د باندې خپل دنیا څخه ورده او دا
ندالی ولسوالی چار اچار پرال کول پانی پوستار کول پانی او
زه ټول منډکی محفوظ دي خوندي دي نو کوم باندې چې چاره چا طالبانه بلبل نظامي سره نس کوله چغلا وکي دا معلومه خبره ده چې بوتان دی تبلیغ دی څوک باید په چا پسې ونه کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه ستاسو هر ورځ خبرو په همدې سره د خبري مجله هم پای ترسيږي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسه ورسته خبري مجله پاتې ده. زما همکار صدر فروغ مختوری افروغ صاحب خبرونه تخره خلاص.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.